پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر د خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واورئ چې له افغان حکومت او ملاتړیو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم چې ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعاتو مطابق خو د دې په خاطر چې نور هم دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجزیه.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگتن کې د ایران سخت د راکټینو ټوټې خبرلانو ته وشو دی. ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بیا اساسه بللې ده. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یوه چاودنه کې ووژل شول. په خوست ولایت کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د سیالیو تابعه کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته شي. د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل.
خوست ولایت کې د څلویښتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږه یو خواته مونږ به غختري ورزشکاران په دا کې پیدا کوشت او په دوهم په قدم کې مونږه څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي.
تاسو آزادي راډیو ته ورجست. په پروان ولایت کې د برښنا شرکت مسولان وایي چې ډیر ژر به د دغه ولایت په سلو کې څلوېښت اوسیدونکو ته برښنا ورسول سي. په پروان کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن آزادي راډیو ته وویل چې د 150 میلیونو افغانیو په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا 25 پروژې پیل شوي دي. ښاغلی احمدي وویل چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره به د پروان 40% اوسیدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابره سي. تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا غوړه شکایت کړی و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پت روان دي. د ولایتي شورا یو غړی عبدالمتین قدوسی ویلی و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسیدونکو له برښنا څخه به برخې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوی خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډیر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوی کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړي دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ شو. د دې بل پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلوېشتم ولسمشر وو. د د دمړینې خبر د د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ دبلیو بوش چې له 1989 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کاله پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 او 10 دقیقو ساه ورکړه. جورج ایچ دبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پریږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس بل حرکت نسی کنټرولولی یا حرکت محدودیږي. او د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستانی کلدارې بیه په بیساري ډول ولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 13 یو ډالر په 143 پاکستانی کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده.
خبرونه ملازاتی رادیو اوریدل تاسو کولی سي د او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم وګورئ او ویل ولې پاتم د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د رنۍ عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
هم د موضوع مو د یو کارپو محمد اګل مجاهد سره سپړلې دی. شغله مجاهد په دې اړه وایي:
یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای کړی دي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته څوکیدارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیق دي.
نور پرنه هم لرو خو او په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام هم اوریدلای سي د صدر رادیو سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غوړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله، وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې وشتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. همدې غونډې ته زموږ همکار وصل وصل ورغلی و همدا سره له کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرغلې، په دې غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه نور څه وویل سول؟
ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې. دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې مشري هم کوله، ویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفات او وختل د بشریت ضد کړنه ده، هغه که له هرې خوانوي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوانوي، که د افغانستان حکومت ده، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدن د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل ندي، د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په 13 کې په افغانستان کې 90 کسان وژل شوي چې له ډلې 53 ملکیان دي چې زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د وروستیو معلوماتو له مخې امریکا او ملاتړو د روان میلادي کال له جنورۍ نه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 5902 قومونه غورځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې درویشت ملکي وګړو ته مرګ شوبله واوخته. د نټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم ویلي چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرستې وغوښته، خو زیاتوي چې پلیز واکونه نه و خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دیرش تنه پکې وژل شوي دي. د یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال پر وروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې شمیره لوړه شوې ده. بلې فری بجانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل دوستانو مو اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د همدې موضوع په اړه به هم زمام کار وصل د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او د موضوع ورسره سپړلې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې په جنګونو کې تر ډېره د ملکي تلفاتو د ډېرېدو لاملونه څه دي؟
بدون شک چې په افغانستان کې په اوله ساتل څو کلو کې کمې دغه هوایي عملی چې کیږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای کړی دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ وغځوسی او خلکو منځ کې فاصله ایجاد کړي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې به د څو فلټرونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ شو بلاوړي، ملکیانو ته پکې مرګ شو بلاوړي، څه پایله لرل شي او عواقب سببوي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولسته افغانان په دې قرباني کیږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي، او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي، او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي تروریستان په افغانستان کې په باز ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري، هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپل ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي، د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي، دې ته باید ډېر دقت وشي. کم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دي تر څو اغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نخښه شي او ملکی مرګ ژوبل مخنیوي وشي؟
دوه خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوستي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کې ولوسي، افغانان سره یو موټی سي او لاسي او سره اتفاق وکي او اتحاد وکي او دې جنگ ته نه وایي. دوهم دا چې تروریستي ډلې په افغانستان کې ستات، هغه په هیڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنی د افغانستان سره نه یو ځای کیږي، صلح نه کوي، هغه باید وځبل شي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلټرونه تیر شي، بل دغه هغه ځان تروریستان دي هغه په نښه شي وشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبله د هیڅ لوري په ګټه نه ده او باید د پوځي عملیاتو پر مهال له دقت څخه کار واخیستل شي څو د ملکیانو خوندیتوب ډاډمن شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به هم له فیروزه عزیزی څخه د افغانستان روان اقتصادي خبرونه وورو.
د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي سږکال په دغه ولایت کې د نارنجو باغ لرونکو د نارنجو د پلورلو له درکه 240 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. انجینیر انعام الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کونړ کې په روان لمریز کال کې په 800 جریبه ځمکه د نارنجو باغونه جوړ شوي دي. دای وایي د راتلونکي کال لپاره هم په دغه ولایت کې د نارنجو او دغه شان د مالټو او لیموګانو د باغونو د جوړولو لپاره پلانونه موجود دي. ښاغلی صافی وایي چې په کونړ کې د نارنجو او مالټو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. د پروان ولایتي شورا او د دغه ولایت اوسیدونکو وایي په پروان کې د برېښنا اړوند پراختیایي پروژو کار پڅ روان دی. د پروان د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دغه ولایت 80% خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د خبره د برېښنا شتون د دغه ولایت د اوسیدونکو په کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغیز لري، خو مسؤلین ورته لازمه پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان د برېښنا د حوزې رئیس ناصر احمدي وایي همدا اوس د 150 میلیونه افغانۍ په لګښت د برېښنا د پراختیا 15 پروژې د کار لاندې دي چې په دې سره به د پروان ولایت 40% خلک له برېښنا برخمن شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درنی منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د زینو بهرنی آثار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
له فیروزی عزیزی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو جی او ویل چې روسیا په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړې نیولې او غوښتنه کړې چې روسیا باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشې کړي. روسیې سمندري ځواکونو تیره یک شنبه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړۍ دز وکړ او څلورویشت بیړۍ چلوونکي برم تکړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په غبرګون کې د روسیې ولسمشر سره د کتنې پلان لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جله زیره کوي.
د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او څلورویشت تنه یې برمته کړل. هغوی هم د راز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅکله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووزمې اشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9مه پر ناټو تړون چغو کړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلډ ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
له فرشتې جلازی څخه مو واوریدل چې وایي د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې دي او غوښتنه یې کړې چې مسکو باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر وو بجو پر منځنی چپات ولس شپږنوي او د اف ام پر سله شر پنځه چپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وزي او وري او د غرز ک چیر د خبرونه نوي اوریدل کولی شئ د ازادي رادیو وب پاڼه ته ورسی د خبرونه په ژوندۍ بڼه ووري او هم د نور خبرونه تکرار اوریدل سي او راپورونه او خبرونه مولوستل سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس په ورسو چې په کابل کې اجمل تورمن د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼې لوست دي چې دا غو مهم ټکی څه دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلی په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال لیکي نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلي که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات تر سره شي چې نوې حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منی په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تشچاری آسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمیر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو اوس په ورسو د ساينس ډګر ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د مځکې په اتموسفیر کې مضره غازونه زیات شوی دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بیساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضر غازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یوویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتي ګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 راوروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلمان بار ور تاغنده ګل فرینا فیضان څخه پیغام ورته دا ځابې راډیو نه ډیر مننه کوم چې موږ په حکومت ول فور چارواک فور زتګي زموږ د کندهار د دهلی بم ته وګوره دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوه واره پروژه منظور شو لپسیرا ووته له حکومت پانا چې څه د تورېڅوالې صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه څنګه اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور ورو چې موږ دغه د کندهار د دالې بند جوړ کې چې سنادي جوابونه د سپورت کې او چې موږ ته اوبه ذخیره کې موږ اوبه د 2 کال د 3 کال د وچکړین مخکې موږ اوبه د هغه الا په د موږ ټول یو بد سره ایران ته خدا چې موږ یو کال وچکړی را لغړه په بند څه پښتې کې ته چې موږ ته هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکړی هیڅ په کوسین نه ورو ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوی امده ان بند چې دغه بند
خدای نخواستہ نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت څنګه چې کوم کلی دي کورونه دي دام په خطر کې دي. زماده حکومت څخه د کونړ ولایت د والی صاحب او د شاروال څخه مې دا ارزو ویل ده چې دا کوم مثارات ټانکر کې دا د ولایت د خانه وړاندې وړاندې وي خدای نه خاصه چې کوم اورز کوم حادثه په خلی شو دغه د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې کوم کلی دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر افغانانو نظرونه پیشنهادونه او شکایتونه مو اوریدل چې ازادي رادیو ته راستولې وو. اوس ورځو خوست ولایت د جمعې ورځ نه وخت د خوست په ملي لوبغالي کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبي سیالي پیل شوې. د سیالیو تابعیا کوونکو وایي د فوټبال دا تورنمنت چې 3 میاشتې دوام کوي د خوست له ځایي ټیمونو سربیره به د کوزي پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم پکې برخه واخلي. نجیب الله الو خیل تفصیل راکوي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې آزادې راډیو ته ویل د دې سیالیو په ترسره کې دوه سره به لیوي خو په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږه یو خواته مونږ به غفتري ورزشکاران په دغه کې پیدا کوشت او په دوهم قدم کې مونږه څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه چې د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالی رامنځته کړو. هیله مو ده چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه گذاری وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو په ځانګړې ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایتونو لوبغاړي هم شتون لري او ترڅنګ به موږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوې رنگ راوړي حتی د کوزې پښتونخوا نام غواړو بازي ټیمونه هر جمعې په ورځ موږ را دعوت کو.
د فوټبال لوبیا د سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالی مرسته پیل شوی په خوست کې ځای مشرمونی بوي دوی به د ورزش په نور برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
زا
مسلط نه یوازې د چې په فوتبال باندې به بسنه کوي ان شاء الله پراتون کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي لکه د کرکټ په برخه کې شولم داشن نور د کومې ورزشي برخې چې دي د ځکران لپاره ته پیغام ده دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او پور یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبي تر سره کړي
د فوتبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت ګلچی او یو کوم ځوانانو ته د فوتبال تمرین ورکوي وای ورزش سره ځوانانو د نشه یي توکو استعمال او نور ټولنیزو بیلاریو ژغورل